وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. په دې کې ډېر غټ حکمت مونږ ته خیلې شوې دی. دا مال چې وي کنه پیسې، نو دا د الله تعالی ډېر غټ نعمت دی. د ډېر استعمالولو په وخت کې انسان نه دا سوچ پکار دی چې داسې خلکو لی ور نه کړي. دلته د سفها نه مراد ماشومان دي چې د چا دومره عقل نه وي، نو هغوی له دا مال مه ورکوئ، ځکه چې هسې نه چې هغوی ضایع کړي، ځکه چې په دې مال باندې ستاسو ژوند ډیپینډ کوي. لکه څوک کم عقل دی، دیوانه دی، لا ماشوم دی، عقل او پوهه نشته، نو هغوی له مال نه دي ورکول پکار، دا ټیک نه ده. دلته سړو ته وفرمایلی شو چې ستاسو دا مال الله تعالی ستاسو د قیام ذریعه جوړه کړې ده. دا مال داسې نه ده چې بنده یې په فایر ورکس یا د کور په ډیکوریشن باندې بنده ضایع کړي. د پیسې نه قدري کول، دا ضایع کول، دا هسې غورځول، فضول خرچي کول، او دا د الله تعالی د ناراضۍ کارونه دي. انسان دی پخپله هم نه ضایع کوي او نه دي داسې لاسونه له ورکړي چې هغوی یې ضایع کړي. او دا ضروری نه ده چې د یتیم خبره دی وي، هغه کو هر څوک وي، د خپل اولاد سره هم داسې نه دي کول پکار چې اولاد لا د خلې نه خبره نه ویستي او بنده ورله ورکړي. هغوی له غټ غټ ګاډي ورکول، نو حالات هر وخت یو شان نه وي. انسان له سوچ کول پکار وي، د عقل سره پیسې لګول پکار وي. سبا له محتاجیم راتلی شي. ورزقوهم فیها وکسوهم، هغوی له رزق ورکوئ، هغوی له جامه غوندوئ، لیکن د ضایع کولو دپاره مه ورکوئ. د ځینو خلکو پکې لګېدلی وي، بجلۍ ورکره لګېدلی وي، اے سي لګېدلی وي، اوبه ضایع کیږي، د هغوی هېڅ پروا نه وي. نو دا کنجوسي نه ده چې انسان هر څو ښه په عقل سره خرچ کوي. په صحیح طریقې سره مال خرچ کول دا د مال قدردانی ده، دا د الله تعالی حکم دی. نو حال مال هسې مه غورځوئ، مه په خپله او نه داسې بل بې عقل له ورکوئ. دا قصور دی د ورکول والا. وقولوا قولا معروفا، نو تاسو د هغوی سره په ښه طریقه سره خبره کوئ. په هغوی پورې مزاق مه کوئ چې تاسو کم عقل یئ. ستاسو په باره کې په قرآن کې داسې راغلي دي، نه چې تاسو بې عقله یئ، نو مونږ ورله نشو ورکولی. نو داسې خبره نه ده، خبره به ورسره ښه ښکلي کوئ. نو دا یتیم بچی هم کیدی شي، هغوی ته داسې نشئ ویلی چې ځای واخلئ دا پیسې، مونږ ستاسو ذمهداري نشو اخیستی، هغه به ضایع کړي. نو سبا به بیا سوي د هغو دپاره. د خپلو بچو سره هم داسې مه کوئ. دغه شان ځینې نادانه ښځې وي او هغوی پیسې ګرځوي، نو سړو لهم سوچ پکار وي چې دا ښځه خاصي پیسې الوزوي او د میاشتې پیسې په یو څو ورځو کې خرچ کړي. نو داسې ښځو له پیسې نه وي ورکول پکار. ځینو خو ښه لوی کسان وي، لیکن هغوی ته دا پته نه وي چې پیسې څنګه خرچ کړو او اعتدال والله لاره کومه لاره ده. نو داسې هم نه ده چې بنده بالکل په ځان او بل باندې نه خرچ کوي، او نه داسې چې بیا بنده فقیر جوړ شي. څومره غټ تعلیم الله تعالی را کړې دی مونږ له. داسې خو میندې هم لوڼو ته نصیحت نشي کولی چې بچیا د سخر کره داسې مه کوه. الله تعالی د انسان د مال هم حفاظت وکړو او هغه یې پوهه کړو. وابتلوا اليتامى حتى، او یتیمانان ازمایئ، تر دې چې اذا بلغوا النکاح، تر دې چې هغوی ورسی د نکاح عمر ته. څنګه ازمایش؟ یعنی هغوی له ذمهداري ورکړئ، یا هغوی له لږه پیسې ورکړئ چې په دوی کې څومره ذمهداري راغلی ده، چې اوس دې بالغ شوی دی، چې دې سبا له خپل مال سنبالولی هم شي او که نه. فان آنستم منهم رشدا، که چېرې تاسو په دوی کې هوښیارتیا ووینئ. بعضی واړو په 12 کالو کې بالغ شي خو عقل پکې نه وي. بلوغت شرط نه دی، لیکن شرط دا دی چې په هغوی کې عقل وي. فدفعوا الیهم اموالهم، نو اوس د هغوی مال هغوی ته په حواله کړئ چې هغوی ریسپانسیبل شي. نو دلته تاسو ته دوه شرطونه کتل دي. د فدفعوا مطلب دی چې پوره پوره ورکړئ. ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، او مه تاسو خورئ د اسراف سره چې دا د یتیم مال دی او زر زری هړپ کړئ. یعنی برانډ نیم وړو لاخلئ چې زه به په دو باندې دومره خرچ کوم، په خپل هم په هغې کې تاسو اسراف کوئ، ډېرې ډېرې ترینه راوباسئ. نو لکه څنګه چې د خپل مال سره تاسو کوئ، بدارن ان یکبرو، چې تاسو تادی وکړئ چې دوی بلوی شي. او دلته د یتیم ولی ته دا خبره شوې ده چې ته به څنګه د هغوی پیسه مینج کوې. د یتیم هغه کس او یتیم هغه کس وي چې د هغو پلار وفات شي او غله ماشوم وي، هغو ته رسو پته نه وي. او دا هغه کس کولی شي چې په چا کې تقوا وي. که تقوا ورپکې وي نو بیا خو به تاسو پوه شئ چې څنګه چل دی، او هسې به هغسې به یې کوی. او که تقوا نه وي نو دا احکامات داسې دي.
بیا الله تعالی وفرمایل ومن کان غنیا فلیستعفف، چې څوک غنی دی مالدار دی
هغو له پکار دي چې د پوهې نه کار واخلي. یعنی یو ولي دی او هغه د ماشوم کفالت کوي، نو هغه دي د پرهیزګارۍ نه کار اخلي. یعنی هغه بنده دي د دې مال نه معاوضه نه اخلي، یعنی د یتیم د مال نه. اوس هغه هم کفالت کوي، وخت ضایع کیږي. که چېرې هغه مالدار وي نو هغه دي د دې نه بچ شي. ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، او که چېرې هغه فقیر دی او محتاج دی او هغه وایي چې زه د دې وړو کفالت کوم، خو زه به ځان له څنګه کار کوم، ځکه چې زه خو د دو په کفالت کې مصروف او مشغول یم او ځان له څه نه شم ګټلی. نو هغه په معروف طریقې سره، یعنی چې کومه ښه طریقه وي د دستور مطابق وي، چې هغه ټولو ته مناسبه ښکاري، چې ها دې له الله تعالی پرسنټیج نه دی ښودی چې دومره ترې نه واخله. صرف دای ورته وویل چې څه معروف طریقه وي چې هغه هر چا ته مناسبه ښکاري، نو هغه مرې ترې نه واخلئ. دلته د دین په باره کې هم داسې پکار ده چې څوک غني وي نو فلیستعفف، لکه څوک چا ته سخایي او په یو اداره کې وي او مالدار وي، نو ښه دا ده چې ځان له څه نه اخلي. ها که څوک محتاج وي، ځکه چې څوک قرآن، یعنی چې څوک چا ته قرآن ښیي، ها که چا ته، یعنی که چا مالي حالت ښه وي، نو هغو له بیا نه دي اخیستل پکار. علما ترې نه دا هم نقطه اخیستې ده، یعنی دغه شان بې وقفو له داسې یو پوزیشن مه ورکوئ. یعنی دلته خبره د دې په باره کې کېږي، علما دا خبره کوي چې څوک بې وقفه خلق وي او نو تاسو هغې له یو پوزیشن مه ورکوئ چې د هغې هغه اهل نه وي. او نن خو نااهله خلق په سفارش باندې راځي او ولګي چې څوک رشوت ورکړي نو هغو ته پوزیشن میلاو شي. هغه کس ته سکولی هم نه وي ویلی او هغه د پارلیمنټ ممبر جوړ شي، خو خلک ولا ووټونه ورکړي، یعنی چې څوک هغه ذمهداري سرته نشي رسولی، تا نو هغو له نوي ورکول پکار هغه عهده. دغه شان چې څومره هم محکمې دي، جابز دي، چې څوک د هغې اهل وي نو هغوی له ورکړئ، چې څوک یې ضایع کوي، ځکه چې په تاسو باندې قیام دی د هغې. چې څوک هم هغه چلوي او که هغه داسې خلکو له ورکړی شي نو هغوی به یې ضایع کړي، ځکه هغوی له مه ورکوئ. دغه شان که څوک د فلا کار کوي، لکه د یو یتیم کفالت کول، دا هم یو ښه کار دی. ظاهره ده د هغو په کوم وخت لګي، خو که هغه امیر وي نو پیسه دې نه اخلي او که غریب وي نو اخیستی شي. فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم، بیا چې کله تاسو هغوی ته خپل مال حواله کوئ نو په هغې باندې ګواه جوړ کړئ چې ګورئ د دو مال وو او زی ورله واپس ورکومه ستاسو په موجودګۍ کې، هسې نه چې سبا یې هغه ضایع کړي او بیا منکر شي چې دو خو ماله مال نه دی راکړی. د دې سره تعلقات خرابېدی شي. چې څوک په حساب کتاب اکاونټینګ وغیره نه پوهیږي نو هغوی دي داسې ذمهداري نه اخلي، ځکه چې د دې نه مسلې پیدا کېدی شي د دې ذمهدارۍ په اخیستو سره. وکفا بالله حسیبا، او کافی دی الله ښه حساب کتاب اخیستو والا. که تاسو ډېر هم ګواهان راولئ چې ګورئ ما هر څه پوره پوره دو ته حواله کړل، نو الله کافی دی حساب اخیستو والا. الله شته دی که نه هغه ګوري. تاسو ګواه هم جوړ کړئ، لیکن دا خبره یاد ساتئ که تاسو پکې سغبه نکړئ نو الله شته حساب اخیستو والا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، د سړو دپاره یو حصه ده چې هغه الله مقرر کړې ده، چې زه پرېږدئ د هغوی مور او پلار او رشته دار. پخوا په زمانه کې هم او نن هم دواړه د جاهلیت زمانې دي چې د چا به کوم مشر اولاد وو نو هغوی به هر وخت هغوی به هر څه واخیستل او کشران به پاتې شو محرومه او بیا به یې ترونو هر څه قبضه کړل او یتیمانان به پاتې شو دغه شان هغوی ته به هیڅ هم پاتې نه شو. نو الله تعالی وفرمایل چې د دې نه پس تاسو ته ضرورت نشته چې حصې جوړې کړئ ځکه چې الله تعالی په خپله حصې مقرر کړي دي. الله تعالی وفرمایل چې د چا څه حصه ده اوس کو هغه سړی دی ښځه ده د لرې رشته دار دی نږدې دی مشر دی وړوکی دی کشر دی د ټولو حصې الله تعالی مقرر کړي دي. اوس یو ښځه ده امی کنجه د هغې نوم و هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوه چې یا رسول الله زما دوه هلکان دي او د هغوی سره هیڅ هم نشته اوس څه په کار دي. نو دا آیت نازل شو نو بیا موږ ته په کار ده چې پته وي چې حصې فکس دي او چې څوک پرېږدي چې مور او پلار او ټول رشته داران نه بلکې د رشته داران نه مطلب دی دلته لکه لور زوی دي ښځه خاوند دي د هغوی د حصو نه حصه جوړېږي. کلور زوی وفات شي نو د مور او پلار حصه جوړېږي. که مور او پلار وفات شي نو د بچو حصه جوړېږي. نو والدین هم شو او اقربون هم راغلو پکې د دوی نه به د حصې میلاویږي او هغه فکس دي. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون د ښځو هم حصه ده. خلکو واورئ داسې نه ده چې د ښځې سره حصه نشته. داسې نه ده چې پخوا به هم ښځې له حصه نه ورکړې کېده او نن هم چې دا به په حصه کې وي. دې له خو موږ جهیز ورکړی دی نو دې له موږ په وراثت کې حصه نه ورکوو. په دې خو موږ سبق ویلی دی نو د دې په واده موږ ډېر هر څه خرچ کړی دی. نو اسلام دا ټول ظلم والے رسم او رواج دا هر څه ختم کړو. د ټول حصې مقرر شوې او د ښځو د حصې په باره کې هم راغلی دي چې د ښځو هم حصه ده د سړو په شان یعنی د هغوی حصه شته. او د سونه مما قل منه او کثر کو لږه ده او کو ډېره یعنی د مړې نه چې څو مال پاتې شو کو هغه ډېر وي او کو لږ وي لیکن په هغې کې حصې وي. دا خبره ځکه وشوه چې غټ مال کې خو زه پوهه شو ځمکې دي کورونه دي جایدادونه دي لیکن د قلیل نه په دې بنده نه پوهېږي. نو په هغې کې دا راځي لکه اوس د چا کپړې پاتې شوې لوښي دي د کور اپلاینسز دي دا خو هر چا ته نه ښکاري چې دا د وراثت د تقسیمولو شی دی او د هر چا سره غټ غټ سیزونه وي نه وي یعنې د هر چا سره غټ غټ سیزونه نه وي لکه جایداد وغیره لیکن د هر چا سره سونه سووي. اوس چې د چا سره ځمکې او جایدادونه نه وي نو ولې د هغوی به وراثت نه وي چې کله څوک وفات شي نو اوټومیټیکلي د هغو وارثان د هغو د مال حقدار جوړ شي هغه مال بیا د وارثانو شي کو هغه مني او کو نه مني کو هغوی چاله ورکړي او که نه دا د هغوی ملکیت جوړ شي چې څوک مړ شو که نه اوس دا د وارثانو شو. که تاسو نه دي تقسیم کړی دا اوس د هغوی شو. که یو کس یو لاک پرېږدي نو اوس ټول وارثان د دې یو لاک مالکان شو چې څومره هم وارثان دي هغوی د دې مالکان دي. که څوک د هغوی نه بغیر د دې مال نه څه خرچ کړي نو دا په امانت کې خیانت شو. پوه شوئ په دې خبره؟ نصیبا مفروضا داسې حصې مقرر دي الله تعالی مقرر کړي دي ځکه چې کوڅوک د خپلې حصې مطالبه کوي نو هغه غلطه نه کوي ځکه چې دا د هغو شی دی او خلک وایي چې دې له شرم نه وځي چې دا په وراثت کې حصه غواړي. نو دا خو د هغې حصه ده او الله تعالی هغې له حصه ورکړې ده او په دې کې شرم نه دی پکار. دا خو هغې له الله تعالی ورکړې ده او د الله مقرر شوي حصې چې دي نو دا قانون دی او الله تعالی فرمایلی دي نو د هغې مطابق به تقسیمېږي. لوڼو ته خلک وایي چې ته معاف کړه خپله حصه بعضې وخت ډېر عمر تیر شي مال تقسیم نه شي او که بهر ملک والا خلک وي نو خلک وایي چې دوی خو ډېر مالداران دي د مخکې نه د هغوی څه ضرورت نشته نو زموږ ضرورت دی بس موږ له یې راکړئ او یا د هغوی د مرضۍ نه بغیر د هغې نه لږ لږ خرچ کوي او لس دولس کاله چې تیریږي نو هغه هر څو انیم مال چې وي نو هغه لړې خوړلی شوي وي او په دې کې ډېر خیانتونه وشي. بعضې وخت زامن هر څو واخلي چې دا خو زموږ دي او خویندو لتیسونه ورکوي دا خو به د هغوی خاندان ته لاړ شي دا مال نو موږ خو یې نه ورکوو. او بعضې وخت لوڼه کالی واخلي د مور چې دا خو زموږ د مور نښه ده دا خو زما شو دا کړې زما خوښي دي زه به یې واخلم نه د قیامت په ورځ به دا راوړی کېږي. نو دا خیانت والا خبرې دي چې څنګه څوک مړ شي نو ټول مال به په یو ځای ایښودل پکار وي او تقسیمول به پکار وي. داسې نه ده چې ټول فرنیچر استعمال شي، لوښي مات شي او بیا بنده تقسیمول شروع کړي. بعضې وخت کونډې ته خلک وایي چې ته څومره تقسیموه، ځکه چې که تا تقسیم وکړو نو ستا بچي به بیا تا ته نه ګوري. نه، نو هغه سهم نه تقسیموي. نو دا ټولې ناانصافۍ دي. دا حکم راغی چې الله تعالی حصې مقرر کړي دي، په قله او کثر کې هم حصې دي د وارثانو. د قله مطلب واړو څیزونه، فرنیچر، سرو زر، ګاډي، دا څیزونه پکې راځي. او کثر چې دی په دې کې غټ غټ جایدادونه، کورونه، ځمکې، دا څیزونه پکې راځي. د مړي چې کومې کپړې وي نو هغه هم د چا حق نه دی چې دا واخلي او صدقه یې کړي. لورې ډېره همدرده وي چې دا زما د مور جامې دي او زه به یې صدقه کړم. چې ټول وارثان متفق شي نو بیا یې تاسو صدقه کولی شئ. نو یو لور یا انګور د ځان نه څونه شي کولی. دا د ټولو حق وي، دا د ټولو وارثانو وي. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، أو زمون تقسيمون داسي چرتوي چې هر سورا یوزی شي او تقسیم شي. یعنی په وراثت کې د ګنډلو د ستنم رسیزونه به تقسیمیږي. نو دلته خو غټ غټ سیزونه وخوړی شي او څوک ترینه سو اخلي او څوک ترینه سو، څوک پی کاروبار شروع کړي، دا به په کونډه او یتیمانانو باندې او په ټولو باندې تقسیمیږي. دا څوک د ځان سره نشي تقسیمولی. دا حصې الله تعالی لرړي ایښي دي. په یولسم آیت کې به مونږ وایو چې الله تعالی وفرمایل چې څومره څومره حصې دي. ځینې خلک وایي چې یوه لورې ده نو دا خو ډېره نازبینه ده، نیمه حصه د رور شوه او نیمه د خور. الله تعالی حصې مقرر کړي دي چې دومره د زوی ده او دومره د لور ده. لیکن خلک وایي چې نه، مونږ به برابر کوو، بس دا ناجایز دي، د الله د حصو نه تاسو زیاتې نشئ ورکولی، د الله قانون په خپل لاس کې مه اخلئ. اوس یو کس وفات شو، ټوله فیملی ناسته ده، لیست جوړ شوی دی د هغو د من، د الله د مقررو حصو مطابق به دا تقسیمیږي. د کور ټول سامان و، اوس به هغه څنګه تقسیمیږي؟ یعنی ټول خلک به کینی، هغوی به وایي چې دا سامان به مونږ په خپلو کې تقسیم کړو، او یا به هغوی ټول کینی او وایي به چې دا به په صدقه کې ورکړو. ټول به یعنی په هغې متفق وي، او یا به ټول وایي چې د دې مالیت راوباسئ، چې د دې ټول مال څه قیمت دی. یعنی هغه به پیسو ته کنورټ شي، د هغې به قیمت ولګي چې دا سرو زر د دومره پیسو دي. بیا که د یوې لور هغه سرو زر خوښي نو هغه وایي چې زه خیر دی، زه تاسو د پیسې درکومه او دا مال راکړئ، په ما یې راخرج کړئ. نو نور چې په هغې متفق وي نو ټیک د هغې اخستی شي. اوس که د هغه ټول جایداد 50,000 وي نو هغه 50,000 به د الله مقرر شوي حصو باندې تقسیمیږي. یا که صوفه د 10,000 وي نو یو کس په صوفه واخلي، که ډاینینګ ټیبل د 10,000 وي نو بل کس هغه اخستی شي. او دا د مړي د کور رشته داران راغلي دي. یعنی اوس چې دی نو د په کور کې مړی شوی دی او ټول رشته داران راغلي دي، او دا کار زر نظر کول پکار وي. داسې نه ده چې مونږ به ګورو او کال به پکې تیر شي. اوس د مال د تقسیمېدو وخت دی، رشته داران موجود دي، یتیمانان هم شته، مسکینان هم دي، ګاونډیان هم دي. نو اوس څه پکار دي؟ نو اوس د ټولو په رضامندۍ سره دوی له هم څه ورکړئ. وقولوا له قولا معروفا، مونږ ته خو ډېر میلاوېدل پکار دي، ځکه چې مونږ خو ډېر خدمت کړی دی. نو هغوی له هم په ښه طریقې سره جواب ورکړئ. بعضې وخت خلک وایي چې دی زوی مې ډېر خدمت کړی دی نو دا به زه دوله ورکومه. نو دا تاسو نشئ کولی، تاسو د بل حصه نشئ وهلی، نه څوک عق کولی شئ. دا د الله تعالی قانون دی او دا فکس دی، دا نصیب دی. نصیب هم مفروده، مقرر شوي حصې دي. وَلْيَخْشِ الَّذِينَ، دا دومره ښکلی آیت دی. الله تعالی فرمایي چې که هغه د یتیمانانو کفالت کول واله دي، او یا که څوک وراثت تقسیموي، هغوی ته ویلی شي چې وویرېږئ. سبحان الله، هغوی دې وویرېږي چې که د هغوی نه وروستو بچي پاتې شي. لکه څنګه چې د دې مړي نه پاتې شو، واړو واړو بچي دي، کوری پیډ آف نه دی، هغوی غریبانان به چرته دي. نو تاسو چې په هغه مړي ولاړ یئ نو تاسو سوچ وکړئ او وویرېږئ د دې خبرې نه. ولو ترکو، یعنی که تاسو ویریگه خپل شاته داسی کمزور اولاد، ولو ترکو یعنی که تاسو پریگ ده خپل شاته داسی کمزور اولاد، نو تاسو با سمره فکر کوئی، خوافو علیهم، نو تاسو پا دیزه بانی خپل زان کیگ ده، او سوچ کوئی چی که ده دی بنده پا زی زو تلیوه ده دنیانا، نو زما سره با سمره فکر بوده دوی. او دا د تیر آیت په کانټیکس کې هم وګورئ، یتیم او مسکین هم راغلی دي، دا هغوی حصه نه کیږي. دا هغه رشته داران دي چې د دوی په وراثت کې حصه نشته، لکه څوک خوریې دی، ورارو دی، تره دی، ماما دی، دا هغوی څه نه کیږي. دغه شان خاله دا رشته داران دي، او هغوی ګوري، هغوی وایي چې موږ ته هم څه میلاو شوې، نو تاسو کو یتیم له ورکړئ نو هغه ته بد ردی مه وایئ، وویرېږئ د دې خبرې نه، کچرې سبا ستاسو اولاد دغه شان پاتې شي نو څه به وشي. دا پیغام د معاشرې د ټولو خلکو تپاره دی چې کله داسې ماشومان ووینئ چې د هغوی په سر پلار د پلار سوری نه وي، چې که سبا له زه لاړه شم نو زه به څومره ویرېږم. د دې سوچ سره د هغوی سره معامله وکړئ. الله اکبر، فليتق الله، څومره زبردست الله تعالی پیغام ورکړو چې کله انسان داسې چې انسان یې په داسې ځای کې ودرو، او هغوی ته یو خیال د انسان د خپو د لاندې ځمکه وتښتي، خوله پرې راشي چې که زه نه یم نو زما د بچو به څه کیږي. د خپلو بچو سوچ وکړئ او د الله نه ویره وکړئ. فليتق الله، انسان خو داسې سوچ نه کوي. وليقولوا قولا سديدا، بیا سیده خبره کوي، داسې خبره مه کوئ چې د هغې بله معنی جوړېږي چې ډبل معنی وي، چې ته وایې یو څو او هغه بنده پرې خفه شي، نو سیده خبره کوئ. د یتیمانانو د مال د خوړو دومره غټې غټې خبرې. الله اکبر، الله تعالی دې موږ همیشه په انصاف باندې قایم ساتي. دلته موږ ته د رشته دارانو او یتیمانانو د حق پته ولګېده. فاما الیتیم فلا تقهر، او یتیم ته بدې ردې مه وایئ. اے نبی، د یتیم په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وفرمایل، مسکین له هم ورکړه، د هغو حق نشته، خو بیا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا ده، اللهم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے الله زستانه د نیکیانو کولو توفیق سوال کوم، ای الله زستانه د نیکۍ د کولو د توفیق سوال کوم، او د ګناهونو د پریښودو، او ای الله د مسکینانو سره د همدردۍ. سبحان الله، او که رشته دارانو له د وفات شوي کس د مال نه ورکړی شي، نو د هغو د طرف نه هم صدقه شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې دواړه ګوتې یو ځای کړې چې د قیامت په ورځ به د یتیم کفالت داسې وي زما سره، دوه ګوتې یو ځای کړې وې چې زما سره به هغه داسې وي. د یتیم چې څوک کفالت کوي نو هغه دومره غټه نیکي ده. الله اکبر، او چې څوک د یتیم مال اخري نو بیا د هغو ګناه هم وګورئ.
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا،
ها خلک چې د یتیم مال خوري د ظلم سره، که د هغو کفالت کول واله فقیر وي نو هغه د یتیم د مال نه د تنخواه رقم اخستی شي. انما یاکلون فی بطونهم نارا، او که څوک د یتیم مال له ظلم سره خوري نو هغوی په خپلو خېټو کې وور اچوي. او ما درته هغه حدیث ویلی وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې څه لیدلی وو، د هغوی په خېټه کې د اور ګټې غورځېدلې کېدې. په دنیا کې خلکو ته پیسې په نظر راځي، لیکن د هغوی په خپلو خېټو کې اور اچوي. او دا خلک چې د قیامت په ورځ د قبرونو نه راپاسي، نو د دوی د خلو نه به د اور شولې خېږي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې یا رسول الله، هغه کوم خلک دي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څوک د یتیم مال د ظلم سره خوري نو اور به په هغه ورځ په ظاهري شکل کې راځي. ابن جریر او ابن ابي حاتم د صوبی نه روایت کړی دی چې کوم سړی د یتیم مال د ظلم سره خوري نو د قیامت په ورځ به د هغو د خولې نه، د هغو د غوږونو نه، د هغو د پوزې نه او د سترګو نه د اور شغلې خېږي، او هر کس به یې پېژني چې دوی د یتیم مال خوړلی دی. نو د هغو به څه حال وي؟ سوچ کوئ. وسیصلون سعیرا، او ډېر زر به هغه په بل شوي اور کې داخل شي. دا سوچ مه کوئ چې دی خو بې وسه دی، د دو به څوک ولي او وارثان وي، څوک به مقدمې چلوي د دو دپاره. مونږ به قبضه کړو دا مال، نو چېرته به ځې؟ د دې یتیم سره الله تعالی ولاړ دی. که دا خبرې زموږ په معاشره کې خلکو ته ورسي، نو ولې بیا به څوک مال خوري د یتیم؟ دومره سخت آیتونه دي چې واورئ، الله اکبر. او د دې آیت په شانې نزول کې راځي چې د جنګ احد نه پس د سعد بن ربیع ښځه خپلې دواړه لوڼه د ځان سره روانې کړې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوه چې یا رسول الله، دا د سعد بن ربیع لوڼه دي، د دې پلار ستاسو سره په جنګ تللی و او هغه هلته شهید شو په جنګ احد کې. د دې ترو د دې ټول مال قبضه کړو، دوی له هیڅ هم نه دي، دوی ته هیڅ هم نه دي پرېښي. د دوی سره به د مال نه بغیر څوک وعده کوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله تعالی به پخپله فیصله وکړي. او بیا د میراث دا آیت نازل شو، او بیا دا نازل شو چې څوک هم داسې کوي نو بیا هغوی په خپلو خېټو کې اور اچوي. چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لوڼو له دي د هغوی حصه او ښځې له دي د هغې حصه یې ورکړی شي، او باقي مال بیا د ترو دی. که د یو سړي صرف لوڼه وي، نو د هغې طریقه د تقسیمولو دا ده: یوصیکم الله اولادکم، الله تعالی وصیت کوي تاسو ته د اولاد په باره کې. یعنی انسان ته خپل ځان چې څومره همدرد ښکاري د خپل اولاد دپاره، نو دومره ورته بل څوک نه ښکاري چې زه به دوی له دومره ورکړم او دومره نه. الله تعالی ستاسو نه زیات د هغوی همدرد دی، ځکه چې الله سبحانه وتعالی په خپله د هغوی په باره کې وصیت کړی دی. د وصیت څه مطلب دی؟ تاکیدي حکم. الله تعالی تاکید کړی دی چې کله د هغو حکم راشي. د الله تعالی خو هر حکم ډیره لویه خبره ده، او بیا پکې لا د تاکید خبره هم راغله. او مخکې دی د وراثت آیت، او موږ څومره د دې آیت مطابق وراثت تقسیموو. د دې نه مخکې درته یو حدیث ویم چې په بخاری او مسلم کې دی، چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سعد بن وقاص تپوس لتلی و، هغه وویل چې یا رسول الله، زما سره ډیر مال دی او زما صرف یوه لور ده، که تاسو ماله اجازت راکوئ نو زه دا مال درې حصې کوم، نو دوه حصې به زه د الله تعالی په لاره کې ورکړم او یوه حصه به زما د لور شي. هغو ته پته وه چې زه وفات کېږم نو دوه حصې به تینه ورکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه. بیا هغه وویل چې نیم مال. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وویل چې نه، دا هم ډیر دی. بیا هغه وویل چې درېمه حصه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وویل چې ایون دا هم ډیر دی، که چېرې ته خپل وارثان مالدار پرېږدې نو هغه بهتره ده ستا لپاره، د دې نه چې که تو هغوی فقیران پاتې کړې چې هغوی دې بل ته لاس ونیسي. چې کله بنده مري نو هغه وایي چې اوس زر زر صدقه ورکړم، نو هغه وخت صدقه مه ورکوئ. هغوی مالدار یعنی غنی پاتې کړی چې هغوی د خلکو نه خواست نه کوي، دا هم نیکی ده. که هغوی محتاج وي او د خلکو نه غواړي، او مور او پلار یې امیران وو، او هغوی هسپتالونو له او په چیریټیز کې ډېر څه ورکړي او بچي غواړي، نو دا هم صحیح نه ده. د دې نه پته لګي چې الله تعالی څومره سخت احکامات ورکړي دي. او دا اول راغلی وو چې الله تاسو ته وصیت کوي، او دا د بل چا خبره نه ده. که دا حکمونه تاسو مات کړئ نو د چا وصیت تاسو ماتوئ؟ دا د انسان نه بلکې د الله تعالی خبره ده. پته لګي چې واقعي الله تعالی د مور او پلار نه هم ډیر زیات محبت کول واله دی. حضرت سعد رضی الله عنه ته وفرمایلی شو چې نه، ته خپلې لور ته پرېږده دا مال. لذکری مثل حظ الانثیین. مونږ تاسو ته به یو چارت در لیږلی دی او د هغې لینک به دلته کې شیر شي. دا ټولې خبرې په دې چارټ کې دي، نو تاسو به په اسانه سره پوه شئ انشاءالله. اوس دا یو لسم آیت او دولسم آیت د سورة النساء چې دي، او اخیری آیت سبحان الله د سورة النساء. نو الله تعالی ټول وراثت والا قانون په دې آیتونو کې بیان کړی دی. تاسو به حیران شئ چې الله تعالی څنګه دومره غټ حساب کتاب رابند کړو صرف په درې آیتونو کې. لذکری مثل حظ الانثیین، چې خویندې او وروڼه وي نو جنۍ ته به یوه حصه میلاویږي او هلک ته به دوه حصې. څه پوه شوئ؟ خویندې وروڼه دي نو جنای ته به یوه حصه میرایږي او هلک ته دوه حصې. د هلک د یوې حصې برابر به د دوو جینکو حصه وي. یو مثال به واخلو، لکه د چا درې لوڼه او دوه زامن دي، نو دا به اووه حصې شي. د لوڼو به یوه یوه حصه وي، ځکه چې درې جینکۍ دي، نو درې حصې شوې. او چونکې دوه لکانې دي، هغوی دوه دوه حصې دي، نو ټولې به اووه حصې شي. ټیک شوه؟ فإن كن نساء فوق اثنين، فوق اثنتين، كده چا لونه وي صرف، يعني اوس یو داسې سړی دی چې دا هغه صرف او صرف لونه وي، او هغه د دوو نه زیاتې دي، لکه د چا درې لونه وي. فلهن ثلثا ما ترک، نو د هغوی په مال کې به په دریو کې دوه حصې میلاویږي. یعنی دغه سړی چې څومره هم جایداد دی، نو هغه به درې حصې شي. نو په هغه درې حصو کې چې به وي، نو دوه حصې جایداد به دې درې جینکو ته میلاو شي، او د هغې دوه حصې به په دریو لوڼو باندې تقسیم شي. و ان کانت واحدة، و ان کانت واحدة فلها نصف، او که د چا یوه لور وي، نو هغې ته به د ټول مال حصه، د ټول مال نیمه حصه میلاویږي. یعنی ټول مال به ورته نه میلاویږي، ځکه چې د هغې بل خور او ورور نشته. ولی ابویه لکل واحد منهما سدس، اوس مور او پلار، د مور او پلار به هم حصه وي. لکل واحد منهما سدس، نو هر یو ته به شپږمه حصه کې یوه حصه میلاویږي. یعنی مور ته به هم شپږمه حصه میلاویږي او پلار ته هم. مما ترک، د هغې نه چې هغو پرېښوده، په یو شرط باندې. او د هغې شرط څه دی؟ ان کان له ولد، کچری د هغه مړ کس اولاد وي، یعنی د هغو اولاد هم دی او مور او پلار هم دي. یعنی یو سړی دی، یو کس دی، هغه لاړو د دنیا نه، خو د هغو مور او پلار ژوندي دي، نو مور او پلار دواړو ته به شپږمه حصه میلاویږي. او زمونږ د خلکو هر څو اولاد له ورکوو، حالانکه په هغې کې د مور او پلار حصه هم شامله ده، هغوی له ورکول پکار دي. فإن لم يكن له ولد، او که د چا اولاد نه وي، یعنی یو کس وفات شو، هغو وعدو نه و کړی، نو د هغو په جایداد کې وورثهو ابواه، او د هغو سره مور او پلار دي. فلأمه ثلث، نو د هغو د مور دپاره درېمه حصه ده. یعنی اوس یو داسې کس دی چې هغو وعدو نه دی کړی، د هغو نه جایداد پاتې شو، نو د هغو څومره، د هغو د مور پکې څومره حصه ده؟ درېمه حصه. او پلار چې دی، هغه به عصبه شي، یعنی باقي ټول مال به د پلار شي، نو دوه حصې به پلار ته میلاو شي او یوه حصه به د مور شي. فإن کان له اخوة، او که د وفات شوي کس خویندې او وروڼه وي، فلأمه السدس، نو د مور پلار به بیا شپږمه حصه وي، او باقي به بیا پلار او خویندې او وروڼو ته میلاویږي. پوه شوې په دې خبره؟ من بعد وصیتی یوصی بها او دین، چې کله یو کس وفات شي، نو د ټولو نه مخکې د اعتدال سره به د هغو د کفن د فن لپاره پیسه وویستې شي. داسې نه ده چې موږ به په فلاني ځای کې ډېر ګران قبر اخلو، او جنازه به هم په فلاني ګاډي کې ځي، او هر شی به ګران ګران اخیستې کېږي. نو نه، د اعتدال سره د هغو د مال نه به د ټولو نه مخکې د کفن د فن انتظام وشي. ها، که څوک د هغو لپاره صدقه کول غواړي، نو هغه جدا شی دی. ځینې خلک په خپل ژوند کې د قبر او کفن انتظام په خپله کوي، نو دا هم صحیح ده. نو د وفات شوي کس د مال نه د ټول نه مخکې چې لا چا څو اخیستي نه دي، د هغو د کفن د فن خرچه به ترینه وویستې شي. دویم کار به دا کېږي چې کچری په هغو باندې قرض وي، نو د هغو قرضه به ترینه ادا شي. نو اوله به د هغو د قرضې تپوس کېږي چې که په هغو څو قرضه وي، که لږه وي او که ډېره، هغه به ادا کېږي، ځکه چې د هغو په هغو باندې قرضه پرته ده، او هغه ورکول ضروري وي. نو دا به هم د مړي د پیسو نه ادا کېږي. ټیک ده؟ او که هغو مهر نه وي ورکړی، نو هغه به هم ترینه ورکړی کېږي. اوس چې هغو څو وصیت کړی دی، او وصیت د درېمې حصې نه سیوا نه شي کېدی، لکه که اوس څوک وصیت لیکي په خپل ژوند کې چې زما چې څومره هم مال دی، نو زه دا ویلی شم چې د دې نه درېیمه حصه زما دپاره په مدرسه کې ورکړئ، هسپتال له ورکړئ. زه داسې وصیت نشم لیکلی چې زما د مرګ نه پس زما ټول جایداد فلانی تقف وقف کړئ. تاسو په خپل ژوند کې هر څه خپل مال چې څنګه غواړئ نو وقف کولی شئ، لیکن څوک دا په وصیت کې نشي لیکلی چې زما ټول مال وقف کړئ. د الله په لاره کې ورته ټول، یعنی د الله په لاره کې ورکړئ. ټول عمر یې خیال نه و راغلی او اوس د مرګ په وخت کې ورله خیال راغی. او دویمه خبره دا ده چې وصیت د وارثانو په باره کې نشي کېدی، یعنی چې چا حصه الله تعالی مقرر کړی دي، ځکه چې د وارثانو حصه الله تعالی مقرر کړی دي. د وارثانو نه علاوه وصیت کېدی شي، لکه د چا خاله ده یا د چا خوریونه دي، خورزې دي، وریرونه دي، د هغوی په وراثت کې حصه نشته، نو د دوی په حق کې وصیت کېدی شي. لکه د زوی حصه شته، نو داسې نه ده چې زه ورله د خپلې حصې د پاسه نوره هم ورکړم، نو داسې نشي کېدی. من بعد وصيه يوصي بها او دين، دا قرض ورکول نه پس داغونه داغو وصيت پوره کیږي. نو د ټولو علما په دې خبره اتفاق دي چې یعنی د ټولو نه مخکې به د مړي د کفن دفن انتظام کیږي، بیا به داغو قرض ادا کیږي، بیا به داغو وصيت ادا کیږي، بیا به داغې نه پس داغو وراثت تقسیمیږي. آباءکم و ابناءکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، بنده وایي چې زما بچو ته خو ډېر زیات ضرورت دی. زما مور او پلار خو بوډاګان دي، هغو به په پیسه باندې څه کوي؟ زما د بچو پیسې ته ډېر ضرورت دی، ځکه چې د هغوی سبقونه دي، د هغوی به ودونه وي، نو مور او پلار به پې څه کوي؟ هغوی ته ولې میلاو شي؟ او اکثره به تاسو کتلی وي چې هغوی له څوک څونه ورکوي. دلته خو چا ته پته هم نشته چې د چا سو حصه هم ده. نو وفرمایلی شو تاسو ته چې لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، چې تاسو ته پته نشته چې ستاسو د پاره څوک زیات فایده مند دی او نږدې ده چې په ورکولو کې، یعنی دا چې مه وایئ چې دوی ته څه ضرورت دی، بلکې الله تعالی چې کومه حصه مقرر کړې دي نو په دې کې حکمت دی. فریضه من الله، دا فریضه ده د الله تعالی د طرف نه. او ګورئ نن څومره فریضې خلک ماتوي، دا څه د انسان قانون نه دی. نو موږ له پکار دي چې الله تعالی چې موږ ته په قرآن کې کومې حصې ښیلې دي چې د هغې مطابق مال تقسیم شي، چې سبا له بیا هغه نه نیوی کیږي. او په دې کې د بنده خپل عقل نه استعمالوي، چې د خپل عقل په ذریعه فیصلې کوي چې بنده پکې خوښ او ناخوښ شروع کړي چې چاله ورکوم او چاله نه ورکوم. دې زما خدمت ډېر کړی دی او یا فلانی ته ضرورت نشته، دا موږ له ځان نه فیصلې نشو کولی. موږ له پکار ده چې هغوی ترینه خپل چې هغوی له ترینه خپله حصه ورکړو، بیا د هغوی خوښه ده چې هغوی هر چاله ورکوي. دا هغو مرضی ده چې هغوی چاله په صدقه کې ورکوي که په خیرات کې ورکوي، دا زمون کار نه دی. ان الله کان علیما حکیما، او دلته د الله تعالی دوه صفتونه علیم او حکیم استعمال شوي دي، چې بېشکه الله تعالی علیم او حکیم دی. ستاسو هغه شان علم نشي کېدی، د الله تعالی سره علم دی، علم او حکمت دا هغو سره دي، او د هغې په ذریعه الله تعالی دا احکامات ورکړي دي. تاسو داسې نشئ کولی چې تاسو دا بدل کړئ او یا دا سوچ وکړئ چې د دې نه زه بهتره فیصله شي کولی شم. دا دي د نن ورځې آیتونو، او امید دی چې تاسو به پوه شوي او چارت ته وګورئ نو پوهه به شئ انشاءالله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.